آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو پخیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي. تاسو په مکرې د خبرونو لندسته.
ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهره وروسته د خلکو نه د آرامۍ غوښتنه کړې ده. د سیودان چارواک وایي چې د اروپا کې د مهاجرینو د بحران له امله د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر عملي کوي. او د سوریې په اړه به د جمعې په ورځ په وینا کې دوهم نړیوال کنفرانس جوړ سي.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 12 کېږي. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په هکله خبرونه اوریدلی سي. او افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي. آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي؟ په دې باره کې یو ځانګړی رپورټ لرو چې د افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو او پوهانو نظرونه مو راسپړلي دي. اورېدلې د دې رپورټ مه هېروئ. خوست په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهره وروسته د خلکو نه د آرامۍ غوښتنه کړې ده. ولسمشر د زابل د پیښې په اړه خاص تحقیقات پیل سوي دي او ډاډ یې ورکړ چې مسؤول کسان ته به جزا ورکړي. خو ځینې رپورټونه وایي چې مظاهره چان د ارګ نه د باندې شپه تېره کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل د اکرام شینواري نه واخلو چې همدا اوس په ټلیفون کې راسره دی. شینواري صاحب، اوس حالات څنګه دی کابل کې؟
تیر شپې نه وخته پورې چې کوم رپورټونه مو سره وو، مظاهره کوونکي در مخې ته ناست و. البته شمېر کې ډېر کمی راغلی و، ولې زیات شمېر لا ناست و. په کې ښځې هم موجودې وې او دوی ګیله کوله چې د حکومت د امنیتي چارواکو لخوا دوی ته د خوړو او د اوبو او د ګرمو اغوستلو د لباس د ورسېدلو مخنیوی کوي او وایي نه پرېږدي چې ورته ورسېږي. البته د دوی د مخه پارک د جمهور رئیس غني او د هغه کسانو چې د کورنۍ غړي دي لاسه ورکړي دي، د هغوی اسادو تر منځ یوه غونډه وشوه او بله غونډه د جمهور رئیس غني، اجرایه رئیس او د نورو حکومتي چارواکو تر منځ د مدني ټولنو اسادو سره وشوله. د ارګ نه چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، هغه وایي چې جمهور رئیس غني سره د وژل شوو کسانو د کورنیو غړو فیصله وکړه چې دوی به د سبا یعنی نن به دا مړي بېرته د جاغوري ولسوالۍ ته لېږي او هلته به هلته به ښخوي. همداشان په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې د دواړو خواو ترمنځ په دې فیصله وشوه چې د غزې د ګیلان د ولسوالۍ په اوږدو کې به امنیتي پوستې زیاتېږي او ځینې نورې غوښتنې چې شوي دي هغه به د اساسي قانون په رڼا کې ورته د حل لارې لټول کړي.
ډېره مننه شینواري صاحب. بل پلو ته په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان کیمبل هم د اووتنو ملکیانو د سرونو غوڅول غندلی دي او د افغانانو نه غوښتنه کړې ده چې د ملي یووالي د حکومت په خلاف د مظاهرو پر ځای دي د دغه حکومت ملاتړ وکړي. د سیودان چارواکي وایي چې اروپا ته د مهاجرینو د بحران له امله د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر عملي کوي. دوی وایي چې د دې وروسته به هغه مهاجرین چې سیودان ته ورځي رجستر کړي. سیودان ویلي دي چې په دغه کار سره به د هغو کسانو مخه ونیول سي چې غواړي په غیر قانوني توګه په سیودان کې ژوند وکړي. بل پلو ته د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند ویلي دي چې د افریقا د وچې د انکشاف لپاره نور مرسته ضروري ده تر څو چې د افریقایي هیوادونو څخه اروپا ته د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیول سي. هغه چې د افریقا او اروپا د شپېتونو د ډیرو مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویله چې تر څو چې اروپایي هیوادونه د نړیوال انکشاف په برخه کې خپلې مرستې ډېرې نه کړي، نو د اروپا ته به د مهاجرینو ورتګ همداسې ادامه پیدا کړي. د سوریې په اړه به د جمعې په ورځ په ویانا کې دوهم نړیوال کنفرانس جوړ سي. نور تفصیل به د ای پی په دغه رپورټ کې واورو چې شافیه سردار تاسو ته وړاندې کوي.
د ای پی خبری آژانس وایي چې د 15 کلونو راهیسې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. دا د نړیوالې ټولنې تر ټولو جدي هڅې دي چې غواړي دغه جګړه ختمه کړي. خو په دغو خبرو کې د سوریې په جګړه کې د ښیلو ډلو ته ځای نه دی ورکړه سوی او د چارو کارپوهانو ویلي دي چې که چیرې عاجله پرېکړه وسي نو کیدای سي چې جګړه لا ډېره سي. روسیا بیا د سوریې د جګړې ته ختمولو لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده چې په اساس یې په سوریه کې له وخت څخه مخکې د انتخاباتو غوښتنه سوې ده. د روسیې په وړاندیز کې دا راغلي دي چې په 13 میاشتو کې دې په سوریه کې د اساسي قانون په اړه عامه پوښتنه یا ریفرندم وسي او د هغه وروسته دې انتخابات وسي. خو په وړاندیز کې دا نه دي ویل سوي چې په انتقالي دوره کې دې بشار الاسد د واک څخه لرې سي. دا هغه څه دي چې د بشار الاسد وسلوال مخالفین یې غواړي. د ای پی خبری آژانس ویلی دی چې که څه هم په سوریه کې د جګړې د ختمولو د وخت په اړه توافق موجود دی خو داسې کوم واضح پلان نسته چې په سوریه کې دې جګړه څنګه ختمه سي.
او دا هم پاتې خبرونه. د سومالی په مرکز موګادیشو کې د الشباب وسلوالو په خپلو کې جګړه کړې ده. دوی په دې جګړه کړې ده چې وی ډلې د القاعده ملاتړ کوي او بلې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ کاوه. د موګادیشو د ښار اوسیدونکو امریکا ژغته ویلي دي چې په دغه ښار کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې د الشباب د وسلوالو وی ډلې په هغه ډلې باندې برید وکړ چې د اسلامي دولت طرفدار ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران څخه غوښتنه کړې ده چې د پارلماني انتخابات نه مخکې چې په راتلونکي کال کې به وسي د ژورنالستانو ځورول دي بند کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیسار پرون د ایراني چارواکو څخه وغوښتل چې د ژورنالستانو او انټرنیټ د فعالانو نیول، تعقیب او ځورول دي بند کړي. احمد شهید دا هم ویل چې په ایران کې د پارلماني انتخاباتو مخکې د بیان د ازادۍ لپاره زمینه برابره سي او اروپایي اتحاد دو محصولاتو د نشو یا لیبلونو لپاره نوې لارښود خپور کړی دی چې د اسرایل لخوا په هغو سیمو کې جوړیږي چې د فلسطینیانو څخه یې نیولی دي. اسرایلو د اروپایي اتحاد دغه اقدام غندلی دی او ویلی دی چې د سیاسي ملحوظاتو په اساس دغه اقدام سوی دی او د تبعیض نه ډک دی. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ د رپورټه. افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي. آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي؟ پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نشه کوي که یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي. د دغو پوښتنو د جواب لپاره د افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو او پوهانو نظرونه زموږ همکار حسیب الکوزی په یو رپورټ کې راغونډ کړي دي چې دا رپورټ به واوري.
د 2014 کال د جون پر 15 نیټه یو نوی وروسته لاغنه چې پاکستانی طالبانو د کراچي پر هوایي ډګر باندې برید وکړي او د شلو نه زیات خلک یې وژل. د پاکستان د پوځ د اماړیکو رئیس تورن جنرال اسیم باجوا وویل چې د ملکي حکومت په دستور د پاکستان وسلوالو قواو د شمالي وزیرستان په سیمه کې د ضرب از په نامه پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. دا چې په عملیاتو کې څه شمېر عسکرو برخه اخیستې وه بېلابېل رپورټونه خپاره سوي دي او دقیق شمېر معلوم نه دي، خو په تخمیني ډول ویل کېږي چې په عملیاتو کې شاوخوا 10,000 پاکستاني پوځیانو برخه اخیستې ده. په 2014 کال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي زړه نازړه د ضرب از عملیاتو هرکلی وکړي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړي چې په دې عملیاتو کې به افغانستان خپل د برخې همکاري وکړي. د پاکستان د پوز د خبر پاڼې لمخې د دې عملیاتو هدف دا دی چې په سیمه کې د کورونی او بهرنیو ترهګرو ځالې ویجاړې سي چې په پاکستان کې د عامو خلکو ژوند ستونزمن کړي او د هیواد پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جون په 14 نیټه په پېښور کې د فرانټیر کور د ملیشو په قرارګاه کې خپل قواو ته هدایت ورکړي چې په سیمه کې باید ټولې ترهګرې ډلې په نښه سي او د هیچا لیاز ونیسي. د غراز د پاکستان پوز د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د خیبر په نامه عملیات پیل کړل چې دوه مرحله درلود. یو دواړي مرحله د 2015 کال د جولای په میاشت کې پایته ورسېدلې. دغه عملیات په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو، انصار الاسلام او لشکر اسلامي ډلې پر ضد وسول. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د خیبر د عملیاتو دواړي مرحله په بریالیتوب سره پایته ورسېدلې. د پاکستانی طالبانو غبرګون څه و؟ پاکستانی طالبانو د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي باندې برید وکړ. یو لږ تر لږه 141 کسې وژل چې اکثره یې ماشومان وو. دغه ډلې وویل چې برید یې د پاکستان د پوځ څخه د غچ اخیستلو په موخه کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال عاصم باجوا د برید وروسته په یو خبري کانفرانس کې داسې وویل:
نن زموږ د تاریخ تر ټولو تاریکه ورځ ده. په یو ځل بګنون کې پیښه کې د پاس پر یو خوندې برید وشو چې زیات شمیر بے ګناه خلک پکې شهیدان شول.
د برید وروسته داسې ذهنیت پیدا شو چې پاکستان به د دې څخه وروسته د ترهګرۍ پر ضد لا زیات جدي دریځ غوره کړي. د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل چې د پېښور برید د پاکستان د سپتمبر د 11 نیټې معادل برید وو. پاکستان صدر اعظم نواز شریف د برید وروسته هوډ وکړ چې حکومت به ټولې ترهګري ډلې په نښه کړي او د ملي عمل د پلان په نامه یو نوې لایحه په پارلمان کې تصویب شوه چې هدف یې په ټول پاکستان کې د ترهګري پر ضد مبارزه ده. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ آشنا رادیو ته په امریکا کې ویل چې هیواد یې همدا اوس په ټول پاکستان کې د ټولو ترهګرو پر ضد مبارزه کوي.
Then in January 2015 the national action plan was started.
د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیات پیل شول. د هغه نورسته د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د ملي عمل پلان تصویب او پیل شو چې په لړ کې په ټول هیواد کې هغه ترهګر چې د شمالي وزیرستان څخه نور سیمو ته خبر شوی په نخښه کیږي.
شاغلی عزیز وایي چې د نواز شریف د حکومت د پیل راهیسې تر اوسه پورې 40,000 جګړه ماران وژل شوي یا نیول شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار انیف اتمر د روان کال د اکتوبر په میاشت کې چینل یک تلویزیون ته په مکی کې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې اوس هم ټولو ترهګرو ته په یو سترګه نه ګوري.
تلاش کردیم که نیت خوبه به پاکستان نشان بدیم. بله، تلاش کردیم. در 14 سال گذشته پاکستان
آیا موږ پاکستان ته خپل ښه نیت څرګند کړ؟ بله، داسې مو وکړل. پاکستان په 13 کلونو کې تل دا ویل چې افغان سیاسي مشران زموږ سره سوله نه غواړي. دوی باید دا کوله چې افغانان زموږ سره صادق نه دي. په دې وروستیو کې ما د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف خبري واورېدې چې ویلي هغه پر کرزي باور نه درلوده او په همدغه دلیل طالبان د یوې وسیلې په توګه وساتل. خو اوس افغانانو د پاکستان خلکو او نړۍ ته دا ثابته کړه چې د پرویز مشرف او د پاکستان د نورو مشرانو خبرې دروغ، بې اساسه او غلط دي.
د پاکستان د پوز ویان جنرال عاصم باجوا وایي د تیر کال د جون څخه د 6 کال تر جون پورې د شمالي وزیرستان او خیبر په سیمو کې د 2200 نه زیات تاګر وژل شوی او شاوخوا نظر ژوندۍ نیول شوی دي. د غراز نوموړي زیاتوي چې د پوز په عملیاتو کې د ترګرو 800 مرکز ویجاړ شوی او شاوخوا 250 ټنه انفجاري مواد لمنځه وړل شوی دي. د دې ارقامو تایید ستونزمن کار دی ځکه پاکستان خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې د عملیاتو سیمو ته ولاړ شي. لویدیځ څېړونکي هم وایي چې د معلوماتو د راټولولو یوازینۍ طریقه دا ده چې د پاکستان د پوځ سره سفر وسي او هغه هم محدود وي. په واشنگټن کې د ویډرو ویلسن د څېړنیز مرکز څخه مایکل کوګلمن داسې وایي:
Very exact numbers, you know, 3,210, for example, militants that have been killed, you know,
د پاکستان پوز ډېر دقیق شمیرې یادوي، لکه 3,210 کسم وژلي دي، 415 وسلې مو نیولې دي او داسې نورې اداګانې. پوښتنه دا ده چې ثبوت څه شی دی؟ تصویرونه چیرته دي؟
پوښتنه چې مطرح کېږي دا ده چې آیا د ضرب اعظم او خیبر په عملیاتو کې ټولې ډلې په نښه شوي دي او که یوازې هغه ډلې چې پاکستان ته خطر پېښوي. د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې وادي ټولو ته په یو سترګه ګوري. هغه د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې داسې وویل:
شروع کیا گیا ضرب عزم، وہ آپریشن سب کے خلاف تھا اور یہ بڑا
د ضرب اعظم عملیات د ټولو په خلاف دي. په دې عملیاتو باندې موږ ډیر بحثونه وکړل چې د دې عملیاتو په محل به د ډلو ترمنځ تفکیک نه کیږي. موږ قاطع عمل وکړ او ټولې ډلې مو په نخښه کړې دي.
خو خو افغان چارواکي او لویدي څېړونکي دا ادعا ویردوي. د هیریټیج فاونډیشن د طاقتي مرکز کارپو لیزا کرټس داسې وایي:
I don't think so. I think it's clear that Pakistan is continuing its dual
زه دا څه فکر نکوم. زه فکر کوم چې دا ډیره واضحه ده چې پاکستان د ترهګری په برخه کې خپلې دوګونی پالیسۍ ته ادامه ورکوي او یوازې هغه ترهګر په نخښه کوي چې پاکستان ته ګواښتي.
د افغانستان د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د هغو ترهګرو پر ضد چې په افغانستان کې حملې کوي اقدام نه دی کړی.
شواهدی که استخبارات افغانستان داشته و پاکستان شریک شده ولی پاکستان بعد از
افغانستان استخباراتی شواهد درلودل چې د پاکستان سره شریک کړل خو پاکستان هیڅ اقدام ونه کړ.
کله چې د زربیاز په عملیات پیل سوال عمر داوودزی د افغانستان د کورونیو چارو وزیر و هغه د دوشنبه په ورځ د واشنگتن د کارنګي په څیرنیز مرکز کې یوې غونډې ته وویل چې د زربیاز په عملیاتو حقانی ډله نه ده په نشه کړې.
امریکا د پاکستان سره مرسته وکړه چې د حقانی شبکه په نخښه کړي خو د حقانی شبکه ورستر بلې پیوړی کیږي. دوی د زربیاز په عملیات تر سره کړل چې ترهګر افغانستان ته پسې واخلي او په عملیاتو کې د حقانی شبکه په نخښه شوې نه ده.
شاغلی داوودزی ویل چې د زربیاز د عملیاتو څخه د پاکستان اصلي هدف دا و چې ترهګر افغانستان ته واړوي، هلته سیمې ونیسي او فعالیت وکړي تر څو نړیوالو ته دا وښیي چې پاکستان د ترهګرو سره هیڅ سروکار نه لري. د زربیاز په عملیاتو کې پاکستان کمی ډلې په نښه کړي او پر افغانستان یې تاثیر څو. په پاکستان کې په لسګونو د ترهګرو ډلې فعالیت لري خو څو محدود ډلې د امریکا د متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د دغو ډلو له جمعې څخه د القاعده شبکه، د پاکستاني طالبانو تحریک، د قانی شبکه، جهیش محمد، لشکر طیبه، جماعت اسلامي، لشکر جنګوي، سپای محمد، جندالله، د عبدالله اعظم لوا په تور لیست کې دي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان طالبانو ډله د ترهګرو په لیست کې شامل نه ده. ورته د یوې یاغي ډلې په سترګه کتل کېږي خو ځینې وایي چې طالبان او قانی نږدې اړیکې لري. که چیرې داسې وي آیا د ترهګرو سره خبرې کیدای سي؟ سیاسی چړونکو وحید مجده وای حقانی او طالبان یو دی.
ما در بعد از مرگ ملا محمد عمر دیدیم که چطور
ما ګولې دل چې د ملا عمر د مرګ وروسته سراج الدین حقانی د طالبانو د نوی مشر د مرستیال په توګه وټاکل شو.
تر هغه چې د ضرب ازب معاصریت مطرح دی د دغو عملیاتو سره سم په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبی لیدا کوي چې په هلمند کې امنیت ځکه خراب شوی دی چې د پاکستان د عملیاتو وروسته ترهګر د افغانستان هلمند ولایت ته تللي او دا کار دستوري شوی دی. په افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال جان کیمبل هم دا تاییدي چې افغانستان ته زیات شمیر بهرني جنګیالي ورغلي دي.
موږ دا لیدلی او د افغان چارواکو څخه مو هم رپورټونه ترلاسه کړي چې د افغانستان په بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو کې زیات شمیر بهرني جنګیالي راټول شوي دي.
په کابل کې نظامی چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي چې پاکستان یوازې هغه ډلې په نښه کوي چې دوی ته ګواښتي.
اما هدف پاکستان تنها مبارزه کردن با طالبای بوده که به منافع پاکستان
د پاکستان هدف یوازې د هغو ډلو پر ضد دی چې د دې هیواد د ګټو پر ضد دی. پاکستان د هغو ډلو سره چې په افغانستان، هند او کشمیر کې فعالیت کوي کار نه لري.
د کابل او اسلام آباد د اړیکو نوی فصل او پایلې د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي وحدت د حکومت د پیل سره سم ولسمشر غنی ویل چې غواړي د پاکستان سره په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نایلان سوی جنگ دغه په وینا پای ته ورسی. ولسمشر غنی پاکستان ته سفر وکړي او پاکستانی چارواکو افغانستان ته سفر وکړي. د دواړو خواو د اړیکو د نوی فصل په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 2015 کال د جولای په میاشت کې د اسلام آباد د مری په ښار کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وسوي. ولسمشر غنی څو میاشتې د کورونیو مخالفتونو او فشارونو برسیره پر دې دریز باندې چې د پاکستان سره باید نوی اړیکې پیل سي ټینګ ولاړو او ویل یې چې د پاکستان سره ځکه باید خبري وسي چې دغه هیواد د افغانستان وسطوالو مخالفینو ته د پټېدو ځینو ورکړی دي. خو د کابل په ښار کې د څو خونړیو پیښو وروسته په ځانګړي ډول د شاشهید د برید وروسته ولسمشر غنی په خپل دریز کې یو دم تغییر راوستی.
موږ د سولې امید درلود خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي.
امریکا په دې ټولو کې څه نظر لري؟ د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف واشنگتن ته په سفر راغی او دلته د ولسمشر اوباما او نور امریکایي چارواکو سره وکتل او د ترګری پر ځای د خپل هیواد د رواني مبارزه یادونه وکړه. ښاغلی شریف ویل چې د هیواد د ملي عمل د پلان پر اساس هڅه کوي چې طالبان او د قانی شبکه په دې ونتوانیږي چې د پاکستان د خاورې څخه فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځي مشران د څو کلونو راهیسې وایي چې قانی شبکه په پاکستان کې فعالیت لري. د امریکا د وسلوالو قواوو پخوانی لوی درسي جنرال مایک مولن په 2018 کال کې وویل چې په پاکستان کې ځینو ترګرو ډلو ته اجازه ورکول کیږي چې فعالیت وکړي.
The Akani network for one acts as a veritable arm of Pakistan's internal
د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو د سازمان د غزیدل لاس په توګه فعالیت کوي.
د یادونو وړ ده چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل د کانګرس یو اجتماعي غونډې ته وویل چې حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې ده او د هغه ځای څخه فعالیت کوي. جنرال کیمبل وویل چې د دفاع وزارت او سپین مړۍ مقاماتو ته یې دا ویلي دي چې پر پاکستان باندې باید فشار راولي چې د حقانی شبکې ته په پاکستان کې ځای ورنکړي. د واشنگتن د بروکینګ انسټیټیوټ د بارنۍ پالیسۍ د برخې مشر مایکل اوهانلن وایي چې پاکستان په خپلو پالیسیو کې تریوه ده پوری تغییر راوستي دي.
د استراتیژیک کالکولس چې پاکستان یوزد ان د پاست دټ لیډ اټ ټو وانټ ټو
اوس چې د ناټو ځواکونه د افغانستان څخه په یو دمی ډول نه بلکې په تدریجي ډول وزي د پاکستان استراتیژیک محاسبه بدله شوې. خدا به اشتباه وي که فکر وکړو پاکستان پوره بدل شوی دی.
د پاکستان د ستراتیژیک محاسبه پاکله د امریکا د راند د تحقیقاتي مرکز د جنوبی آسیا چړونکو جیسن کیمبل وای چې پاکستان د طالبانو سره اوږده سابقه لري او په همدې دلیل هم طالبان ته د نورو ډلو په پرتله ترجیح ورکوي.
I think strategically speaking Pakistan wants the Taliban if there's going to be one oppositional insurgent
ka da strategic lihaz na wartaw katal shi aw da siwi chi pa afghanistan ki ya yaghi dala huzur walari no pakistan ba taliban intikhab kadi us chi mala umar nishta pakistan ba ham tari aw hada da taliban usram rasta kawi panawar kawi aw tar ziyat hada pore pri nufuz lari
خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لري خو هغوی کنټرولولی نسی او باید په دې برخه کې تفکیک وسی. د واشنگتن د هیریټیج فاونډیشن د جنوبی آسیا د برخې کارپولی زاکرټیس د سرتاج عزیز سره موافقه ده چې پاکستان طالبان نه کنټرولوي خو وایي چې پاکستان ډیر څه کولی سي چې اوس یې نه کوي.
Don't think that the Taliban is a puppet that the Pakistan military can control. But they
فکر کوم چې طالبان د پاکستان ګډاګیان نه دي چې کنټرول یې کوي خو پاکستان پر طالبانو باندې د پام وړ نفوذ لري چې سمکار نه ځنی اخلي.
سره له دې چې امریکایي او افغان چارواکي د امنیت چې پاکستان د ترګری پر ضد مبارزه کې زیاتې قرباني ورکړي خو سم تر زیاته بریده کارپوهان او افغانان او ځینی لویدیز چارواکي په دې نظر دي چې پاکستان بیا هم یوازې هغه ترګر په نشه کوي چې د پاکستان ملي ګټو ته ګواښتي. هغه ترګر چې په هند او افغانستان کې فعالیت کوي هغوی ته څه نه وایي. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگتن.
لاس کی نسوا د غم نصیب روزی تل دلا سدینا زلف می زکو دی کڑی وزار شما پبا میں میار دلان دے زنگو مائیں سترگ نکما گناہ شوے با چیزڑ مائن شیستر گی تلکات گوینا آستر گی ابدار مزیدار اوزار شما کار په بڼو وشتل کوي نه ke asman och ke baran de va zulme pati da gham dane pak karama dar ki uchati kau pura uzar shama wai danan gyalo pukhtano vi pazda ta khunae bawale ukh ki nakri wa shup mosam da khushal sam sur ghamona astar ki bar cha turawale uzar shama pati dal malat ki zaf ko tashmay sar ke bachal khada va yara va dalalan kursi ghat sar ke khwakhwi na در کی پکم نور کگی کم زار شما
قدر منور درکو وخت په واشنگتن کې د ماشام او بجې او شپږ پنځوس دقیقې په مکرې لاندو خبرونه ته ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهره ورسره د خلکو څخه د آرامۍ غوښتنه وکړه او ولسمشر د زابل د پیښې په اړه خاص تحقیقات پیل شوی او ډاډ یې ورکړ چې مسؤل کسان ته به جزا ورکړي د یکشنبې په ورځ په زابل کې د اوو تنو مسافرو هزاره او مړې وموندل شول چې څه د پاسه یوه میاشت مخکې برمته شوي وه د بلې خوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم د اوو تنو ملکیانو د سرونو غوڅول غندلی دي او د افغانانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د ملي یووالي د حکومت په خلاف د مظاهرو پر ځای دي د دغه حکومت ملاتړ وکړي د سویډن چارواکي وایي چې د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر عملي کوي دوی وایي چې د دې وروسته به هغه مهاجرین چې سویډن ته ورځي راجستر کړي سویډن ویلي دي چې په دغه کار سره به د هغو کسانو مخه ونیول سي چې غواړي په غیر قانوني توګه په سویډن کې ژوند کوي د بل خوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولان ویلي دي چې د افریقا د وچې د انکشاف لپاره نورو مرستو ته ضرورت شته تر څو چې د افریقایي هیوادونو څخه اروپا ته د مهاجرونو د ورتګ مخه ونیول سي د ای پی خبري اژانس وایي چې د پنځو کلونو راهیسې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده دا د نړیوال ټولنې تر ټولو جدي هڅې دي چې غواړي دغه جګړه ختمه کړي د بل خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د روسیې د پوز د اسري کولو په تړاو اقدامات د دې معنا نه لري چې روسیه غواړي چې د وسلو په برخه کې دي د نورو هیوادونو سره سیالي وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
خضر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو ته مخکړي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته ورو په کابل کې بنن باران وسی د تودوخه لوړه درجه نه ټیټه شپږ او هوا په سړه وي په کندهار کې به هم نن باران وي په هرات جلال آباد غزنی کندوز خوست مزار شریف هلمند او فراه کې به نن باران وسی خضر من اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیر مونیسی چې نیم ساعت ورسته بیا هم مرستاس په خدمت کې یو د دری خبرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو زموږ سره اوسئ
رادیو آشنا